واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو د انتقالي حکومت یو لړ پړې حیات چې مشري د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی په غاړه وا پروند یک شنبه پورس تاشکنت ته ورسېدو. توقع ده چې حیات به د افغانستان په باب په تاشکنت کې په یو دورځنی نړیوال کانفرنس کې چې نن د دوشنبه پورس پرانیستل کیږي ګډون وکړي. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د افغانستان او ازبکستان په شمول د شلو هیوادونو ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي، له جنگ نه وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو او په نړیواله ټولنه کې به د سیمه ییزې همکارۍ په چوکاټ کې د افغانستان د شمولیت په باب مذاکرات وشي. له بلې خوا مولوی امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د اروپایي هیئت د مرستیال اماوت پاول سره ملاقات وکړ. د بهرنی چارو وزارت دوی مطبوعاتي بیانې لمخه ښاغلی متقی غږ وکړ چې بشري مسایل باید له سیاسي مسایلو سره ونه تړل شي. د جلال آباد، کابل او کابل بامیانو لوی لارې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له امله وړم ورځ د ټرافیکو پر مخ وتړل شو. د چارواکو په وینا وروستیو سیلابونو د پنشیر، خوست، میدان وردګ، نورستان او ننګرهار په شمول په ګڼ شمېرو ولایتونو کې تاوان خلکو ته اړولی دی. د متحده ایالاتو د حکومت د څار ځانګړی دفتر سیګار وایي چې په افغانستان کې دا وخت د ګردو په شمول د انسانانو د بدن د غړو د خرڅلاو کاروبار زیات شوی دی، خو په عین وخت کې تقاضا د کمیدو په وجه په مارکیټ کې بیا سمنمایي رالوېدلې ده. ځینې خلک له بدې ورځې د ګردو خرڅولو ته اړ شوي دي او ځینې حتی خپل ماشومان هم د پیسو په مقابل کې پلوري. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د شنبه په ورځې پوز د یوکرین په بندري ښار اودیسا کې د غنمو په ګودامونو حمله نه وکړي، بلکې نظامی مرکزونه په نښه کړي. د اسټریټ پریس خبري اژانس رپورت ورکړي چې لږه نمخ کې روسي چارواکو د ترکی حکومت ته اطلاع ورکړې و چې دوی پر اودیسا باندې د شنبه د ورځې د راکټونو په حمله کې لاس نه لري. توقع و چې نړیوالو مارکیټونو ته به د یوکرین له دریو بندرونو چرنوموریسک، اودیسا او یوزهنینا د تورې بحیرې په لاره په کښتیو کې د غنمو لیږل پیل شي. د اسرائیلو پوځ د لویدیځ غاړې د نابولس په اشغالي سیمه کې له فلسطیني مظاهرتیانو سره د نښتو په دوران کې دوه تنه فلسطیني ځوانان ویشتلي او وژلي دي. د فلسطین سرې میاشتې دغه وژل شوي کسان د نهش کلن عبدالصبح او دوهش کلن محمد العزیزي په نوم معرفي کړل. ویل کېږي چې نهه کسان د اسرائیل عسکرو په ډزو کې ټپیان شوي دي. د اردن پاچا ملک عبدالله پرون د یک شنبه پورس د ایران پر دولتي مشرانو باندې غوږ وکړ چې د عرب مقابل کې خپل وسنۍ رویش بدل کړي. ملک عبدالله د اردن د سرحد په غاړه د ایران پلو ملیشو د حملو غندنه وکړه. هغه د عربي ژبې د الرای ورسپانې سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې اردن له ایران سره د تشنج او کړکېچ په لټه کې نه دی، د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د روحیې له مخې ورسره د دوستانه اړیکو ټینګول غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عربي او افریقایي هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو او له اوسنۍ انزوانه د مسکو د خلاصولو په منظور د شنبه په مازیګر قاهرې ته ورسېدو. لاوروف پرون د یک شنبه په سهار د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره ملاقات وکړ. ای پی خبری آژانس د روسیې د دولتي تلویزیون آرټی په حواله رپورت ورکوي توقع ده چې ښاغلی لاوروف له قاهرې نه وروسته ایتوپیا، یوګاندا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته ولاړ شي. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د کاناډا له بومي هندیانو نه څو پیړۍ مخکې د کاتولیک فرقې د راهبانو د ظلم او تیری له امله شخصا د معافی غوښتلو په منظور پروند یک شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېدو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودوی د ایډمونټن په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وکړ. فرانسې د خبري اژانس اف پی خبريال وای چې د پخو د درد وجه دریاتیا کلن پاپ د لساتا هوایي سفر په دوران کې په ویل چیر کې ناستو. ویل کیږي چې کاناډایي چارواکو د کاتولیک فرقې د مذهبي مشرانو په غوښتنه د 1800 میلادي پیړیو په دوران کې 150,000 بومي هندیان د کاتولیکانو لیلیه ښوونځیو ته استولي وو. خو په لیلیه کې د اوسېدو په دوران کې نه یوازې دا چې پر هغوی باندې به جنسي تیری کېده، له 1500 ډله ییزو قبرونو نه په دې وروستیو وختونو کې د سلهاو وژل شوو بومي جنکو او هلکانو مړې راویستل شوي دي. د دې نه مخکې د کاناډا پارلمان او صدر اعظم هم له بومي هندیانو نه د تیرو ظلمونو له امله د معافۍ غوښتنه کړې وه. د اسرائیلو صدر اعظم یار لپټ خبرداري ورکړی دی چې د روسي چارواکو لخوا به په مسکو کې د یهودو د یوې قدیمي ایجنسۍ د تړلو په وجه د اسرائیلو او روسیې ترمنځ اړیکې خرابې شي. د جیویش ایجنسی په نوم دا اداره چې په 1908 لمریز کال کې جوړه شوې وه، له روسیې نه اسرائیلو ته د یهودو د انتقالولو د چارو مسؤلیت په غاړه لري. بوریس جانسن په ځای د برتانیې د صدارت مقام دوو اصلي کاندیدانو میرمن لیسټرس او ریشی سوناک ژمنه کړې که د صدارت مقام ته ورسېدل، له بهر نه به برتانیې ته په غیر قانوني توګه د مهاجرینو د بهیر د ختمولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د سریلانکا سابق قدر سیاست مدار او پخوانی صدر اعظم رانیل رمی ویکریمی سنگی د نوی جمهور رئیس په توګه د اقتصاد رغولو ته مخه کړې ده. ویکریمی سنگی چې مخکې هم شپږ ځلې د صدر اعظم په توګه دنده سرته رسولې او مخالفان ورته د یو ماهر او هوښیار اپرچونیست یا فرصت طلب په نظر ګوري، وایي د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول د یوې نوې کابینې د جوړولو په فکر کې دی چې د ملي اقتصاد د رغولو او له نړیوالو مالي ادارو نه د پورونو د حاصلولو صلاحیت او توان ولري. خو مخالفانو د نوموړي ټاکنه رد کړې ده. او د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین چې د اشرف غنی د حکومت په دوران کې پټ ګرځېدو، 13 ورځې د کابل د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی سره د پنجشیر د یو تاجر حاجی حمیدالله په ملګرتیا ملاقات وکړ. کرام الدین د کوزو فوټبالرو په جنسي زورونه تورن شوی او حاجی حمید الله هم سمودا د پخوانی حکومت د کورنۍ چارو د وزارت لخوا لنیول کېدو وروسته په حبس کې تیر کړی و. څو لنډ خبرونه. د بشري حقوقو طرفدارانو د جنگي جرمونو د سرته رسولو په تور د سریلانکا د پخوانی فراری جمهور رئیس ګوتابیا د نیولو غږ کړی دی. ایران وایي چې د اسرائیلو یوه خفیا شبکه خونسا کړه. د فلیپین د باسیلان د ټاپو د مانیلا کوزین په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي د محصلینو د فراغت په دوران کې په ډزو کې د یوې پخوانۍ ښاروالۍ په شمول دوه کسان وژل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کوچ جاناتن ټراټ ویلي دي چې په خپله نوې دنده ویاړي او هیله لري چې د افغانانو د سرلوړۍ او ویاړ سبب بشي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د دوشنبه پورس تاشکن کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره یو دوه ورځې کانفرنس پیلېږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د کانفرنس کې ګډون لپاره تاشکن ته رسیدلی. دا کانفرنس په افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو یو کال پوره کېدو په درشل کې جوړیږي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ د کابل څخه تاشکند ته رسیدلی دی. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل خبریالانو ته ویلي چې دغه پلاوی به د کانفرنس ګډونوالو سره د افغانستان په اړه په اړوند مسلو خپل نظر شریک کړي.
نن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی مشری افغان حکومت لوړ پوړی پلاوی د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه د تاشکند په بینونی کانفرنس کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته روان شو. ټاکل شوی سبا دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
ټاکل شوی چې د ازبکستان په قربتوب په دې کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري. هندي رسنوی ویلي شي د افغانستان په اړه په دې نړیوال کانفرنس کې دغه هیواد او پلاوی هم ګډون کوي. تیر اونۍ د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کانفرنس په اړه چمتووالی بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلی ناروف ویلي چې په دې کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی ګډون د دغه حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه ورکوي. دا کانفرنس پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په درشل کې جوړیږي. تر اوسه لا د کانفرنس اجنډا معلومه نه ده، خو د سیاسي چارو شمېرګوان کارپوهان د طالبانو واکمنۍ یو کال پوره کېدو ته په کتنې د طالبانو د حکومت سره په تیر یو کال کې د نړیوال ټولنې د چلند او بشري حقونو په ګډون په یو شمېر مسلو د طالبانو د حکومت د ژمنو د پوره کېدو په برخه کې یو مهم کانفرنس ګڼي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت داعش ډلې فعالیتونو ته په کتنې وایي چې دا هېوادونه له افغانستان څخه خپلو هېوادو ته د سخت دریځو د فعالیتونو د پراخېدو څخه اندېښنه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه رضا کاسمي وایي چې د تاشکند د کانفرنس د جوړېدو هدف د دې سربېره چې د سیمې او هېوادو اندېښنې به منعکسې کړي، ترڅنګ یې تاشکند غواړي کابل سره په دوه اړخیزو اړیکو هم تمرکز وکړي.
در بعد امنیت مرزي و منطقهي ازبکستان
ښاغلي کاسمي وویل د سرحد او سیمه ییز امنیت په برخه کې ازبکستان ډېر زیات د خپلو سرحدونو امنیت په اړه اندېښنې لري. په روسي ویلو کې د افغانستان لړخه د ازبکستان په داخل کې توغندي ویشتل شو چې د ازبکستان امنیت لا نور د خطر سره مخ کړ. په ځانګړي ډول چې د ازبکستان اسلامي تحریک د تیرو شل کلو راهیسې په افغانستان کې پالو او وخت د طالبانو د رسېدو وروسته ډېر ډلې فعالیتونه لري شوي. همداشان په دې روسي ویلو کې په تاجکستان کې د دولت په خلاف شورشونه هم د ازبکستان اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت مشرانو په پرله پسې ډول نړۍ او خپل ګاونډیو هېوادو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ کوم هېواد پر خلاف ونه کارول شي. طالبان چې د تیر 2023 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته افغانستان کې وخت رسېدلي، تر اوسه هېڅ کوم هېواد په رسمیت نه دي پېژندلي. خو طالبانو د روسیې او چین په ګډون یو شمېر ګاونډیو د سیمې هېوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې خپل ډیپلوماتان ګمارلي او دغو هېوادو هم افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستل.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
طالبانو د حکومت مشران په داسې حال کې حکومتي چارواکو باندې د انتقاد خلاف نوې هدایت ورکړي چې په ننګرهار کې سلګي احساس په نوم یو خبریاله ادعا کوي چې پرون د طالبانو په نوم ځینو کسانو غواخلي او وهلي ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په استرالیایي خبریالي د جاسوسۍ تور لګوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
طالبانو علماو او حکومتي کارکونکو باندې نیوکه کول چې د طالبانو مشر په تازه هدایتو کې د سزا وړ بللي په کور دننه خبرګونونه راپارولې دي. ملا هبت الله اخوندزاده ته منسوب نوی هدایت د جولای په 28 خبره شوې چې د طالبانو د حکومت پر کارکونکو او مسولینو د بې ځای تورونو او د هغوی د بې قدرې کولو د مخنیوي په حق لدی. پدې کې په علماو او حکومتي کارکونکو لو واقعته لري نقد کول هغه کا په اشاره وینا او یابل سوي د سزا وړ بلل شوی دی.
نقد وسیله اصلاح نظام شده میتونه و سبب استحکام حکومتداری بهتر شده میتونه. پس ما یه اعلامیه را متاسفانه شدید یافتم.
بلخوا په ننګرهار کې د سلګي احساس پونومي و خبريالا ادا کوي چې پرون د طالبانو پونوم ځینو کسانو غواخلي او وهلي ده. سلګي احساس په ننګرهار کې له خصوصي رسنیو سره کار کړی دی. هغه ادا کوي چې پرون د دې ورځ د سرور د وسوي په باراباغ سیمه کې د یو شمېر وسلوال لخوا چې ځانې طالبان معرفي کول ورسره تاوتریخواله شوې. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
نو زنه پویګما مخکلم نو پویګ چې تاسو به خو د اسلامي امارت کسانو په پرسنل ویلي دی دای کړی چې دا به موږ په تړاو نه لري موږ
له دې سره هم مهاله ورسته لهغه چې طالبان د جولای په 19 نیټه استرالی خبریاله لن اودانن په کابل کې توقيف کړ او پر ادعا و چې ناسم رپورټونه خبروي. تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې خبریاله لن اودانن د طالبان د نظام په خلاف پروپاګاندا کاوه. د طالبانو ویان وای
د خبريالانو په نامه د استخبارات او مامورین په خپل هواد کې نه پریږدو. استرالیایي خبريال لن او دانیل په واقعیت کې غوښتل په افغانستان کې د نظام پر خلاف پروپاګاندا وکړي او کوم استخباراتي ماموریت اجرا کړی چې له هواد شل شوی او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه راپریکودل کیږي.
خو استرالی خبريال لن اوډانن وای طالبان په دې د جاسوسي ادعا نشي ثابتولی. مرمن اوډانن وای طالبان خپل دروژن ټویټونه نشي سمولی، خپل د اقرار کولو ویډیوګان نشي سمولی، خپل قصه نشي سمولی. د جنگیدونکو طالبانو بیان هڅه کوي چې ما بد یاد کړی. وګوره خلکو، ما تاسو ته ویلو چې زما سره دغه ډول چلن به تاسو بدخ کړی، خو اوس دا په مسخره بدلیدونکی ده. لافانسانس خاطر وټولو ورسته خبران لین اوډانن امریکا غکسره په ځنګړی مرکه کې ویلو چې د تیر یو کال په اوږدو کې په افغانستان کې د یو شمیر مسایلو په اړه د خبر شو رپورټون لکبله بخره وغوړي کنه زندانی بشي.
طالبان وایل چې ما د یو ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو لامل مې وترټي. غوښتل چې زه د یو ټویټ لاره اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په حق لا په هیڅ نه پیګم او د هر څه چې ما لیکلي بې بنسټ دي.
مېرمن اوډانل امریکا اکثر په مرکه کې ویلو چې هیڅ وخت په افغانستان کې د خپل حضور په ناسمه توګه معرفي کړی نه دی، بلکې دی وی مسلکی ژورنالیست په توګه و. روسل هغه چې د میتا ادارې په فیسبوک او انستګرام کې طالبانو د حکومت د ملي را ټلویزیون او باختر اژانس پانه وټړلې، یو شمیر افغانان د ټویټر له شبکې څخه وخت چې ورته اقدام وکړي. خود طالبانو پلویان د تبلیغات او د بیان او رسنیو د ازادي خلاف بولی. وحید فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینه خبري او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ برید کوونکو لپاره جوړې شوې استمایي او ډلې د برید په ورځ د امریکا د پخواني ولسمشر ترامپ د هرې دقیقې د کړنو له کتلو وروسته اوس خپل کارونه پای ته رسولي. په مخکړي دی رپورټ ته
استمایي ډلې له هغه وخت چې په خواني ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږمه د کانګرس د ودانۍ مخامخ د وسپنیسي کټارې مخې ته لاریون کوونکو ته وینا وکړه، بیا تر هغه مهاله چې نوموړي خپل ثبت شوی پیغام چې په کې له لاریون کوونکو د سپینې ماڼۍ د پرېښودلو غوښتنه وکړه، ترمنځ یو سلوات دقیقو وخت کتنه کړي.
د امریکا ولسمشر څوک چې د اساسي قانون سره د خپل سوګند او د خپل دندې په بنسټ اړو چې قانون پلي کړی، هغه مهال چې د واک سولیس انتقال چې زمونږ د ولسواکۍ د تهداب ډبره ده د برید لاندې و، هیڅ اقدام ونه کړ.
په خپل وروستۍ اجتماعي ناسته کې په روان اوړي کې د وو دیموکراتانو او دوو جمهوریت غوښتونکو څخه جوړې کمیټې نیوازی ولسمشر ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په مخنیوي کې په پاتې راتللو، بلکې په دوامدار توګه بلواکونکو او د ایالتي جرګګیو د رایو شمیرنې لغوه کولو ته په هڅو باندې تورن کړي.
زه هم دغه راز غواړم چې یوه شېبه ستاسو وخت ونیسم او دا خبره وکړم چې څرنګه چې جمهور رئیس ټول واکسینونه کړي دي نو دا خطر بیخي ډیر کم دی چې ناروغي سخت شي. همدارنګه د دې وایروس زید ډیره قوی دوا ورته ورکول کیږي چې دای د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لا هم کموي، او د دې دلیل دا دی چې موږ ټول ډیر سخت کار وکړ چې ډاډه شو چې هر امریکایي عین شان مسؤلیت لري.
په خواني ولسمشر ترامپ پر اجتماعي کمیټې نیوکه کړي او هغه په بې عدالتۍ تور نه کړي. خو د پنځشنبه په ورځ د نوموړي خپل سلاکارانو ترامپ د بلواګرو پر وړاندې په اقدام کولو کې د اراده په نه درلودلو تورن کړي. د نوموړي دغه سلاکارانو چې پر سپینه ماڼۍ یې له بریدو وروسته استعفاوې ورکړې وي وویل چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هر څه پر تلویزیون کتل.
که ولسمشر وغوښتل چې بیانې ورکړي او د امریکا خلکو ته خبرې وکړي، هغه کولی شول چې سمدستي په کیمره خپل وینا وکړي.
د امریکا له قانون جوړونکو جوړه دا کمیټه ولسمشر ټرمپ په جرم نشي محکومولی، خو کولی شي چې د هغه معلوماتو پر بنسټ چې دې کمیټې راټول کړي د امریکا د قانون وزارت ته په دې اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزر 1515 یا باندې واوري.
سپین ماڼۍ وایي د جمهور رئیس جو بایدن د کرونا د وایرس د معایناتو نتیجه مثبت ختلې. جمهور رئیس په داسې وخت کې کرونا نیولې دی چې په امریکا کې د کرونا د وایرس بل څه پراخلې. په موکړی دی رپورټ ته
د پنځنبه پورس په سپین ماڼۍ کې ټول پښتنې د جمهور رئیس جو بایدن د کرونا د نتیجې په اړه کې وی چې مثبت ختلې ده. د سپین ماڼۍ وایاندې کارین جین پیری خبريالانو ته د جمهور رئیس خبره وکړه چې ورته ویل دي خده او په ټوله چاره په بشپړ توګه اجرا کوي.
The president has been working.
جمهور رئیس د کورنا کار کوي لکه مونږ او تاسو ډیر نور کسانو غوندې چې د دې وبا په دوران کې مکار کاوه. د مامورینو د رئیس په شمول زما او د ډاکټر جها په شمول چې هم دلته زموږ سره دی د لوړ رتبه مامورینو سره په ټلیفون کې غږیږي. د کورونا د وبا د چارو د پاره د سپین ماڼۍ منتظم ډاکټر اشیش جی هاول د نهاو یا کلن بایدن پوزه بیږي او وچ شو خیلري. خو مهمه دا ده چې د دې ویروس په مقابل کې د بدن مقاومت زیات ده او د ویروس دوا پاکسلووید استعمالوي.
زه هم دغه راز غواړم چې وشبه ستاسو وخت ونیسم او دا خبره وکړم چې څرنګه چې جمهور رئیس ټول واکسینونه کړی دي نو دا خطر بیخي ډیر کم دی چې ناروغي سخت شي. همدا شان د دې وایروس زید ډیره قوي دوا ورته ورکول کیږي چې دای د ناروغي د زیاتېدو خطر لا هم کموي او د دې دلیل دا دی چې موږ ټول ډیر سخت کار وکړو چې ډاډه شو چې هر امریکایي عین شان مسؤلیت لري.
د جمهور رئیس خزی جل بایدن هم په داسې وخت کې چې د مشیګن د ایالت د ډیټرایټ په خار کې د خونځي په دیدو بوخته ده امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی.
ما یو څو شیبې مخکې ورسره خبرې وکړې. خو دې ځان ښه احساسوي. نن سهار زما د معایناتو نتیجه هم منفي وخته. زه خپل تقسیم اوقات ادامه ورکوم او د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي د لارښوونو سره ماسک اغوندم.
د سپین ماڼۍ د کورونا د مخنیوي د چارو منتظم ویلي دي چې اوس د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اته او یو پورې نوې زیږیدلي ماشومان د کورونا په بي اي 15 ډول ویروس اخته دي. ډاکټر جهاول جمهور رئیس بایدن ډیر خوري وکړه چې هر کس ته واکسین او د دې ویروس ضد دوا ورورسیږي او ټول امریکایان وهڅول چې واکسینو کې او سمدستي تقویه شي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. وقت پا وقت لاسونو ومینزو، در توخی او پرنجی پا وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو، لکوره به ضرورت بحر و نوزو او دواتو پر وقت ماسک باند خلا او پزه پده دیکه در هر چه صحت خوندی کی گی. زانو شباش نان.
د استرالیا په شمال ختیس کې د یو شمیر بزګرانو لخوا د خپل سرویو د فارمونو د پلورلو لکبله دغه سند لګواخ سره مخ کړي. د سری تیلو او کارګرو لوړ لګښتونه او د پیو ټیټي به د هغوی راتلونکي ته خطر پېښوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د استرالیا په شمال ختیس ساحل کې د کینیډي کورنۍ په فارم کې په سړې هوا کې خپل ورځ پیلوي.
تاسو په سهار وخت کې په 3:30 بجې پاڅېږئ او بیا موږ ټول ورځ کار کوو او موږ رخصتي نه لرو. ما په تیرو اتو کلونو کې اته ډېر ورځې رخصتي کړې ده.
سارا کینیډي د ماشومتوب نه په کښتو کار او مالدارۍ کې بوخت ده. هغه د خپل پلرني کاروبار لبرکېدو له امله اندېښمنه ده.
دلته یو خبره چې تاسو پرې باید ځانونه پوه کړئ هغه دا دی چې تاسو د یو داسې شي لپاره دومره سخت کار کولو ته ضرورت نه لري چې ګټه هم نه لري.
په تیرو دوو لسیزو کې په کوینزلند کې د سرویو فارمونو شمیر د 1500 ته راټیټ شوی دی. یوازې په تیرو 15 اونیو کې د سرویو لیلام کوونکي جان کوچران د نورو شپږو فارمونو نه ذخیره پلورلې چې اوس تړل شوي.
د بزګرانو شمیر د شیدو مقدار هر شی د کمیدو په حال کې دی. پرته له دې چې یو څه لوی بدلونونه راشي دا به دوام وکړي.
تیر کال په کوینزلند ایالت کې د پلورل شو شیدو یوازې 3.5% په دغه ایالت کې تولید شوی.
د سرو بای او د مزدورۍ لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
ټول پروسس کونکي باید هغه نرخونه خبره کړي چې دوی سکل د شیدو لپاره تادیه کوي او لکتر لګه دوه لوی پروسس کونکو د زیاتو نرخونو وړاندیز کړي دي. دا اوس په بزګرانو پورې اړه لري چې دغه کار ته دوام ورکوي او کنه، او دا د بزګرانو لپاره یو سخت پریکړه ده. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د لویدیځ نیمه کورې د چارو لپاره د بارانه او چارو وزارت مرستیال ابرام نیکولز از ویل امریکا څرګنده کړې ده د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا د خلکو لپاره ازادي او بشري حقوق قوي کوي. دوی ویل په خپل هیوادونو کې د توقيف او سولې ز احتجاج کوي چې په سیاسي ملحوظ ولاړو محکمو سره مخامخ کیږي، په داسې حال کې دیموکراسي ته مخامخ دي. په کیوبا کې په زیاده دي چې د دوامدار اقتصادي ستونزې په وخت کې د خپل خلکو د ضرورتونو غم وخوري. حکومت تیر کال بل ځل اساسي ځپل پیل کړل، په احتجاج کوونکو باندې د بغاوت او بلوا تورونه ولګول او ور باندې د وو او د شو کلونو ترمنځ د بند سزا وخېژول شوله. ا دې ته ورته په نیکاراګوا کې د رژیم د پالیسیو په باره کې د پراخ مخالفت په جواب کې د اورتیګا مورلو رژیم د بشري حقوقو په باره کې به رحم ځپل ارکسترا کړل. د بهرانه چارو د وزارت مرستیال نیکولز زته کړل په نتیجه کې د نیکاراګوا څخه باندې درې سو شل تنه اتبا وژل شول. امریکا د وینزویلا په شمول په ټوله لویدیځه نیمه کوره کې دیموکراتیک حکومتولي تقویه او پیاوړي کوي. په داسې حال کې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د هیواد د عمومي انتخاباتو په رانږدې کېدو سره د نیکولاس مادورو رژیم څخه باندې څلوېښت تر اساسي مخالفین همدغه راز یو شمېر خبریالان بندیان کړل. په مؤثره توګه د انتخاباتو نتیجې کنټرول کړي. دغو سیاسي بندیانو د خوړو، د څکلو پاکو اوبو او د روغتیا په شان اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. برسیره پر دې دغه بندیان شکنجه کېدل، وهل ډبول کېدل، په اوبو کې غوپه کېدل، برقي شاکونه ورکول کېدل او سړې هوا ته مخامخ کېدل. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نیکولس نوویل رپورټ وایي خزینه بندیان د امنیتي قواو لخوا د جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل. د بهرانه وچار د وزارت مرستیال نیکولز نوویل امریکا چې په درسته نړۍ کې د انډیوالانو او متحدینو سره یو ځای شوی ده د ټولو هغو کسانو په خوشي کولو باندې ټینګار کوي چې د سیاسي دلیلونو لپاره په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي او په آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره په شرایطو چې وینزولایانو، کوبایانو او نیکاراګوانو ته اجازه ورکړي چې د خپل ځان لپاره خپل مشران انتخاب کړي. موږ د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا د خلکو کلک انډیوالان یو. په داسې حال کې دوی به کوشش وکړي چې د خپل هیواد لپاره ښه راتلونکی برابر کړي چې پکې یو د دوی له مشرانو نه د بشري حقوقو او د ټولو ادباو د ازادۍ احترام وکړي. امریکا به په خپل اختیار کې د ډیپلوماټیکي او اقتصادي وسلونه کار واخلي چې د کیوبایانو، نیکاراګوایانو او وینزویلایانو د ذات ازادۍ د حکومت د حساب کتاب ورکولو او دیموکراسۍ لپاره د دوی د کوشش ملاتړ وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.